د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخی ما او تاسو ته په دې د سلام پښتونخوا په ګړۍ کې هرکلی وایم. د مشال ریډیو د نن ورځې د نهساعته خپرونو د شروع ګړۍ کې به تاسې بیلابیل رپورټونه اورئ. زمونږ خبریالان به تاسو ته په تازه حالاتو باندې معلومات درکئ. ایوه نیمه سندره هم د دې ګړۍ برخه ده. ګړۍ مو نه په ټیم کړي نو په ټیم کې پوره 9 بجې دي. او اوس به له مجید بابر څخه خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر. او لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال لاهیر شریف نن سعودي عرب ته په درې ودانۍ سرکاري دور وځي. یو غیر دولتي اداره وایي چې په سوات کې د ښځو پر ضد تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په ترکی کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه وزارت چارواکي وایي چې د سعودي عرب د باچا په بلنه باندې نن وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاض ته ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمیر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان د پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د 21 نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت زیات تولی. بلخوا د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ESPR وای چې خاغلی نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا تر سره شوی سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد تشدد پیښې زیاتې شوې. تېر ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تیر او روان کال کې د ښځو پر ضد تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو په کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دنیا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد نه دا غي تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي، هغه قوانین د بر سوات په سیمو کې چونکې عملي نه دي نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور شوبل شوي ول، نن په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نور عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی وو، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انوار الحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شاباس تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشی کړ. شاباس تاثیر د پنجاب د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی دی چې د 2011 کال د اګست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو 8 میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموسي رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې بیا د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا وجل شو. په خپل ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1 کم 1/3 په راولپنډی کې پانسی شو. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون 2 ځله له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتی او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې ده. د کونړ د دانګام ولسوال عنایت الله له مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړې او هم زیاتوي چې په تیرو 2 ورځو کې له پولې هاخوا تر 100 ډیر توپونه د دانګام په ولسوالۍ توغول شوي دي. د غرار د کونړ د امنیه قوماندان میل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم د مشال ریډیو افغان څانګې ته د پاکستاني الوتکو د دغه هیواد پولو ته د داخلېدو خبره منلې، خو د بمبارۍ په اړه یې بې خبري وښوده. نوموړي د پولې له خوا د توغندو د ویشتو خبرې په تایید سره وویل چې پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې پر صفري سیمو پوستې جوړې کړې او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. ویل کېږي د یو کال په اوږدو کې له دغو پوستو څخه د ویشتل شوو توغندو یو شمېر 1000 ته رسیږي. په دې اړه باندې پاکستاني چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری اجانس وایي چې حکومت د دوی دفتر کنټرول اغیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړی ده. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری اجانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد اجانس د چلولو لپاره یو انتظامي مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د روان مارچ میاشتې په لومړو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لوی ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او رسته خبر دا چې تیر ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د گزارونو لړۍ پیل کړې، چې پکې په ساحلي خار یافا کې د چړو هغه گزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وجل شوی دی. د بریدونو داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په جافا خار کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلانی د شناخت په اړه یوازې دومره ویل شوي دي چې دا یو نارینه و. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مول مجید بابر څخه اوریدل، او لکه څنګه چې تاسو موږ مخکې ویل په دې غړي کې تاسو بلا بیل رپورټونه لرو خپل خبرلان سره هم خبرې کوو. د سر رپورټونه مو دغه دی. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر نن سعودي عرب ته ورځي. په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي د پنجاب د پخوانی وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر د تختونکو له منګولو راخوشې کړی دی. هغه 15 کاله مخکې تختول شوی و. په سوات کې بغیر سرکاري اداره وایي دغلته پر ښځو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
د پدیش اس کی خپل ځان بلیم کوم چې خځه سره زیاته کیږي، داګه د خپل ځان وجه نه کیږي. اته پوس نه کوي، هغه خپل فرایز او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلو چې پر هغه نفوذ لري، خو طالبانو په خبرو کې لګډون انکار کړي. دوی څنګه خبرو ته راوستل کېدي شي؟
په افغانستان په حق لا، طالبانو په حق لا، کشمیر په حق لا، هندستان په حق لا، دې کې د فوج زیات یو قسم لا رائے وی دا وی او رول وی چې فوج والی نه به کار کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. یو نیمه سندره هم د دې غړې برخه ده، را سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ، او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس خبريږي. تاسو کولای شئ چې له هغه ځایه هم واورئ. اوس موږ سره زموږ همکار رابعه کرم خان د وخت د ټلیفون په کرښه د اسلام آباد هغه سره به خبرې کوو، او تر څو چې موږ سره د هغه ټلیفون روخ کیږي زه به تاسو وایم چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي. رابعه اکرم خان نصر د ټلیفون په کرخه ده. رابعه ستړي مشي.
ډیره مننه
رابعه. دغه سفر پاړه کا وردونکو ته وای چې دا به څور زنه دورې او د دې مقصد څه ده؟
بشیر نن ول پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په سفر زی چې دا دواړه اعلی چارواکي د نور ملکونو مشرانو سره د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرې خلاف چې کم جوړ کړی شوی اتحادی پوځونو کم مشکون روان دي نو د هغې کتنه به کوي. بشیر دا دوره د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز السعود په بلنه کېږي. وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د دې مشکونو د کتنې علاوه د سعودي عرب چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دواړه خستانو کار او د دفاعي امورو په اړه به خبرې اترې په دغه ملاقاتونو کې کېږي. بل خواته مسرګندیږي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې دورې نه به په دې پوځي اتحاد کې د پاکستان رول هم واضح شي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور دېرش ملکي پوځونو اتحاد کې د پاکستان کردار په اړه د ځینې حکومتي چارواکو وینا و چې پاکستان به سعودي عرب سره استخباراتي معلومات تربیت او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو حکمتي عملي جوړولو کې کومک کولی شي.
صحیح شو، ډېره مننه رابعه، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو واوریدل زموږ له همکاري رابعه اکرم خان څخه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي او دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د تقریبا څلور دېرش ملکونو د پوځیانو مشقونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې اترې کوي. دا د هم یادوي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي او له پاکستان یې غوښتي وو چې په دې کار کې ورسره ملګری شي، خو تر اوسه پورې پاکستان په دې جګړه کې پر شاملېدو نه دی سلاح شوی.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاند هیلی
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پا پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو دراورو. په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې د پنجاب د پخوانی وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر د تختونکو له منګولو را خوش کړل شوی دی. شهباز تاثیر 15 کال وړاندې له لاهور ښار څخه تختول شوی و. د پاکستان امنیتي ځواکونو دغه د تختونې ذمہواري پر پاکستانی طالبانو اچولې و، خو چارواکو نه دی ویلي چې نوموړی پرون څنګه را خوش شو او تختونکي څوک و. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو ویاند د سه شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یو هوټل شاته په یو کور چاپه اچولې او هلته یې یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځای رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سه شنبې په غرمه یې د پر هوټل ډوډۍ وخوړه او درې نیم سوه کلدارې یې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اگست پر شپږویشتمه نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی و چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د شهباز تاثیر د راخوش کېدو په اړه مواردل د پاکستان پوز آی اس پی آر په ټوئیټر پاڼه باندې د شهباز تاثیر یو نوی تصویر هم خپور کړی دی او تاسو په د نن ورځې په اوږدو کې د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هغه تصویر هم کتل شي او دا رپورټ هم کتل شي په هغه کې لکه څنګه چې خدای نور ناصر تاسو وویل د شهباز تاثیر چې په خوایي ګیره نه درلوده اوس ګیره راغلی یو خولۍ په سر ده اوږدې جامې اغوستې دا تصویر تاسو کتلی هم شي او د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس دوام لري اوس پېښور ته ورځو د خبر پښتونخوا د 400 ضلع په شبقدر کې د تیر هفتې ځلمرګي برید وروسته د خبر پښتونخوا بار کونسل خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او په کچرو کې شوې د برید په تړاو دوی پرون هم له عدالتونو بایکاټ کړی و او نن هم وایي چې دا بایکاټ به دوام لري زموږ همکار ځلاند یوسفزی را سره د ټلیفون په کرښه دی ځلاند سره مشه او اوریدونکو ته وایي چې د دغه خلکو غوښتنې څه دي
څنګه تاسو وی دا خبر پښتونخوا بار کونسل چې کوم ډیپټي چیئرمین دی طارق افریدی دا هغه په وینا باندې راځي چې موږ خبرې وکړو چې نن هم زمونږ بایکاټ د دولتونو بروان وی او غوښتنې ټول نه اول خبر په دار کې دي د دې پیښې په غندنه کې دا بایکاټ کوي او غوښتنې ورسره دا دي چې دوی وی چې عدالتونو ته دې کوم نه تحفظ ورکړي شي سیکیورٹی چې کومه ده په خبر پښتونخوا کې د اکثر دولتونو سیکیورٹی د قابل نه ده چې هلته کې داسې څوک وسلوال راځي او د هغوی مخه ونیولی شي او دویم دا چې د شبقدر پیښې کې چې کوم خلک ککړ دي د کومو هغې کسانو خلاف دې فوري کاروایي وکړي شي او وکیلانو ته دې وښویي شي چې بهي دغه کسانو دا مونږ ونیول او دا د سزاګانې مونږ ته ورکړي نو په دې لړ کې دغه بایکاټ نن هم روان دی تېر ورځ کوم چې کوم دی بایکاټ وو په خیبر پښتونخوا کې ټول عدالتونه سره د های کورټ ته کوم په دې کې هیڅ قسمه کیسونه چې دی هغه نه دی اورېدلی شي د وکیلانو د بایکاټ د وجه نه او د خیبر پښتونخوا بار کونسل په وینا نن به کوم دا بایکاټ جاری وي خو اوس چونکې سهار ورځ پیل شوه نو نن به کتي شي چې آیا دغه بایکاټ څومره کامیاب وي ټول عدالتونه به بند وي او که نه ځینې به بند وي او ځای به خلاص وي
صحیح شو ډېره مننه ځلان ډېره مهرباني
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزې خبرونې
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
اردن کو تاسو مشال ریډیو ر بالکل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ د ټوله خبرونه شته دي تاسو لا غزه او ریدل شي او سوم سواد ته ورځو د سواد تاسو ته یو رپورت درورو په سواد کې یو د وی غیر سرکاري ادارې ویلي دي چې د غلطه پرخزو د تشدد پیښې به ډیر شوې دي او ګڼې خزي وجل شوې هم دي د همدارز ویلي دي چې د تشدد د زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او په خزو کې لخپل حقونو څخه د پوهاوی نشواله دي دوی له حکومت همدارز غوښتنه کړې ده چې په کار د په دې لړکی قانون عملی کې او خزو سره په دې لړکی مرستو کې ترڅو د کورنی تشدد او لټولنیز تشدد څخه بچ پاتې شي نظام احمد خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي
سواد منګور کې مقامی غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابا کویل چې سواد کې د تیر کلونو په نسبت خطو سره زور زیاتې سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سواد کې د خواتینو راغلي دي اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي درې چې دنه زموږ سره اوس فلحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد نه داغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده
قانون شته دی
خو قانون که وګوري اینټی وومن پریکټیسز ایکټ 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډېر کم شي د دې ریشو به کم شي خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې ګورمنټ نه بلیم کوم زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي دا هغې د خپل ځان وجه نه کېږي اته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني
سواد کې په خزو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سواد نه د صوبای اسمبلی غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې قانون شته او دوی خزو ته انصاف ورکوي
دا به مچ کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل مونږ فالو اپ کوو خو زه بخوین ته تم خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو تم پته دی قانون شته او دا چې کوم خزي دراشي خپل کیس ريجستره کی بالکل موږ از ګورنمنت به موږ فالو کوو دا
سیمینار کې د سواد بیلابل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمې وګرځولو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انځي په شان و درېږم بس ما ته
دي چې په مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان ما دې په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دي هېلې خبرونه کې اوریدل شي
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ د پنجاب صوبې لاهور کې د تیزاب شندلو په پیښو کې متاثر ښځو لپاره یو فاونډیشن کار کوي دا فاونډیشن نه صرف د دې ښځو ته روغتیایي سهولتونه برابروي بلکې هنري زده کړې او همداراز حرفه‌ای زده کړې او د تعلیم په برخه کې هم د دوی سره مالی مرسته کوي دا ښځې اوس څنګه روزمره ژوند تېروي په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو چې دا غزیت ورغلې وه
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں
دا آواز پنجاب صوبے د لاہور رسیدون کی نورین جبار دے چی وسرگئی پدی د خاون لاڑخ د تیسا پشیندلو مکمل سایه شوی دا وای چی وس دے جوان سر عادی شوی دا او خپل جوان ہمت سر تیروی د نورین جبار غوند خزو د پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈپلیکس مالک مسرت مزبا د صحت سہولیات او د ڈول سنگار ہنری سیکری ور قبول لپار د ڈپلیکس مائل اگین پنوم یو فاؤنڈیشن جوړ کړی دی چې پکې تر د اوه سوه د تیزاب نه متاثره ښځو علاج شوی دی د نورین جبار هم دې فاؤنډیشن کې علاج شوی دی او اوس د په بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي مشال ریډیو سره په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به یې هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله دې خپلې لوڼه د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سترګې پکې ځای شوه او لوڼه یې معمولي جوبل شوې دا وایي چې مخکې ورته ژوند تېرول ګران وو خو اس پشیشه کی خپل مخ کتو تر سنگ د جون په هر شوبه کې د برخي اخصو توان لري
خود اپنا گھر کا خرچہ اٹھا سکتی
ہوں د دې په وینا اوس د خپل کور خرچه خپل چته ولې شم ماشومان هم سمبالوم زه خپل کور او کار د هر څه خپل کوم فرق را ده مې سوسې کی چې مخکې به ما سم جون نشو تیر ولې او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولې شم اوس ډیره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم سه همت تر لاسه شو اول به ما ځان ته قتل نو ما به جړل او چې دلته راغلم او نور خلک مې وکړي چې مخونه ایمان زیات متاثر نو غینه ماته زیات همت تر لاسه شو پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وای چې په ښځو د تیزاب شیندلو کې سونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي د تیزاب شیندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول شک کول لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشر مسرت مزبا وای کال 2003 کې یو د تیزاب نه متاثر جینې چې د مخ سیرۍ ویجاړه شوی و د دینې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جنکو د بیا رغونې لپاره کار وکړي شي دا وایي چې د خپل خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو اپریشن 50,000 خرچه راځي دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړي شي موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او وړیا اپریشن کوي او داسې موږ ته خرچه هم لږه کمه شي زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهر ډاکټران نشته هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي د فراس رسیدونکي الیزبت شولویت شوتوهی چې د لاهور د دماغي امراض یو هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتي نو دې فیصله وکړه چې د ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي
the big companies.
دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټي کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسماعیل اگین فاونډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسي زه د فاونډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم. نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دوی په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسماعیل اگین فاونډیشن مشر مسعد مصبا په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او اخیستونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو، مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. راځي استاد ته د عیسی خان یو نوی سندره درور. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د عیسی خان په غو کې مو د خوږ غزل واورید د دغه نوې سندره ده او په نږدې راتلونکي کې به ویډیو هم راشي اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو نه نیمې بجې شوې دي له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اور
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشا په بلنه باندې نن وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځني سرکاري دوره ریاست ته ځي. په دې سفر کې به نواز شریف سره د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ له خوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د خلکو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېر ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په جوړ شوي سیمینار کې په تیر او روان کال کې د خلکو پر ضد د تشدد د شمیرو په اړه باندې دغه راپور خپور کړ. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 10 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تښتول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلی چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون 2000 پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتی او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې. تر دا مهال د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري ایجنس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی.
له مجید بابر څخه تاسو د خبرونو لنډیز واورېدونکو مشال ریډیو واورئ. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ ټکي ووایي.
نن ایکسپریس روز پاڼې خپلې ادارې په خیبر پښتونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې ځانوژونکي حملې، بمی چاودنې او د ترخګرۍ نورې پیښې څه نوې خبر نه ده. دا سلسله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې را روانه ده. د ادارې په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې ترخګرۍ ځکه زیاته کیږي چې له قبیلي سیمو سره پولې لګي او په دغه سیمو کې له حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قائمه او همدا وجه ده چې وسلوال په اسانه خیبر پښتونخوا ته زی او خپل عملیات کوي. دریز یتوی په داسې صورتحال کې چې ترخګری یو واری بیا سر اوچت کړي دي، سیاسي جماعتونو، دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لبا هم خپل کردار ادا کول وی، ځکه که ټوله معاشره دې لړکې خپل کردار تر سره کړي نو دی په شریک د وسلوالو سہولتکار او دوی کمزوري کولای شي. دریا اخر کې وایي ته سره سره سیول انټیلیجنس ادارو لا هم خپل غوړه کردار ادا کول پکار دي او دارنګ با سلور ونه صوبو لا هم تعلیمي حساب باندې غور کول پکار وی، ځکه چې لتیرې سمو دې راسي حکومت دې اړخ ته پام نه دی ورکړي چې لوجی ترهګری سیوا شوی دا نو بای چې حکومت دې اړخ ته سنجیده ګامونه پورته کړی. د دې تر څنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې ویل شو چې د ملک په لس کال تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلی ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي او لدې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقی روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقی خواږه عام ولس تا ورسی، خو کو کتل شي نو داسې صورتحال په نظر ناراضي ځکه چې خوراکي توکي له ارزان شوی نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخر کې وایي ولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ ته باید چې حکومت د دې ارزانې فائدہ ولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
you وسوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. ریدونکو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ګل پورز خبر پختونخوا د شبقدر په کچرۍ کې د ځانمرګي برید پاړه لیکلی دي او ورځپاڼې زیاته کړې چې دا سخت دریځه ممتاز قدری ته د پانسۍ ورکولو وروسته لومړی برید دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاران ساجمن وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د ګل پارس ته خیبر پختونخوا د شبقدر په کچهره کې ځانمرګي برید شو چې د پولیسو په خبره پکې لږ تر لږه ولستنه وچل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکول وروسته لومړی پیښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهره کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پیښه وروسته پولیس او پوځي سرتیري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پیښه کې زیاتره ګاډو ته هم زیان رسیدلی دی. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قرباني بې ځایه نه سي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او د هغوی په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي پنځلس کاله وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې په لسیزې کې بعد د خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگټن پوسټ لیکي هم په دغو ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې خصو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړې. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې خصو ته په انتخاباتو کې د رائے اچونې حق ورکړل شو، خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیگ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسيټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه و او دغه سي تر 1928 کال پورې یوازې شل خزې په کانګرس کې وي. مقاله کې د ټولنیزو شبکو انسټاګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتونکي بدلون وخت اغستلی شي. مقاله لیکي هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې خصوصتا ورپیخ دي. د روانې میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین المنسل شي. په فرخندي تور پورې شوي وو چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هره ورځ د جنکو په سکولونو او په خزینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په دریو جنکو هغه مهال تیزاب وشیندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1800 تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسأله ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
روزنه تاسو زموږ غږ له مشال رادیو ری د هارون باچا هنری گڑے تقریبا نوې خبرونه ده. تاسو موږ ته په اړه باندې خپل نظرونه راکولای شئ چې څنګه یې لا نور ښه کولای شو. اوس د نغمې په غږ کې د پیر محمد کاروان نیو سندره اورو.
لالی بمی بیمار نشی انا
اوریدونکو د نغمې په غږ کې مو سندره واورې ده. مشال ریډیو اورې د مشال ریډیو انګریزي څانګې لیکلي اروپایي ټولنه په ترکی زور راوړی چې د شام نه د راتلونکو کډوالو په مخه نیولو کې دی له دوی سره مرسته وکړي. بلخوا ترکی غواړي د دې بدل کې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره د دغه اتحادیې څخه خپلې غوښتنې ومني. د رپورټ مهمې برخې فرخندا صدر ته
د مشال ریډیو انګریزي سانګلیکی ترکی اروپایي مشرانو ته ویلي دي دوی به د کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تک په مخه نیولو کې مرسته کوي. د مارچ په 8 نیټه په برسلز کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د یورپی ټولنې له مشرانو سره د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. په دغه خبرو کې داوتوغلو د هم ویل دوی ته د کډوالو پر مسله کې باید وخت ورکړل شي. په برسلز کې سفارتکار وایي ترکی د دغه مرستو په بدل کې د یورپی ټولنې نه یو شمېر غوښتنې دی. ترکی غواړي د کډوالو د مسلې د حل په بدل کې د اروپایي ټولنې نه 3 ارب یورو واخلي. ترکی وایي دغه پیسې به د شامی کډوالو سره په مرستو لګوي. داوتوغلو وایي ترکی د یورپیونین د کډوالو په اړه په پلان کې دا شامل دي چې دوی به د انساني کاچاک پر ضد کار کوي او دغه کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تګ مخه بنسي. هغه وایي ترکی ته د نیټو د مرستو ضرورت دی چې د کډوالو د سمندر له لارې د ترکی نه یونان ته د تلو مخه بنسي. بلخوا د نیټو جنرال سیکرټری جین سټولنبرګ وایي د ترکی له وزیر اعظم سره د مارچ په 8 نیټه له خبرو وروسته د نیټو جازونو د یونان او ترکی دواړو هیوادونو د اوبو سارنه پیل کړې ده چې دا شان د ایجین سمندر له لارې د انساني کاچاک مخه ونیول شي. سټولنبرګ د اهم اویل برتانیا او فرانس په خپل سمندري بیړۍ ایجین سمندر ته لیږي او د کډوالو د راتګ سارنه وکوي. راپورونه وایي په برسلز کې د اروپایي هیوادونو او د ترکی د مشرانو ترمنځ د کډوالو پر مسله اوږدې خبرې وشوې. اروپایي ټولنه د دویم نړیوال جنگ وروسته په لومړي ځل د کډوالو د یوې داسې مسلې سره مخامخ ده چې د ځینو یورپي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامنځته کړی دی او دوی پر دې فکر کولو مجبوره شوي دي چې خپلې پولې یو ځل بیا وتړي او کنه. بلخوا ترکی وایي اروپایي ټولنه نه یوازې باید د کډوالو د راتګ په اړه کوټلې منصوبه بندي وکړي، بلکې ترکی ته په اروپایي ټولنه کې د ځای ورکولو لپاره هم کار وکړي. ترکی غواړي په یورپی یونین کې ګډ شي او لسی بغیر له سویزې اروپایي هیوادونو ته تګ وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو نه هڅه خبريږي. ټاکل شوی چې براتلونکو څو ورځې کې د هندستان افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د دغه سوداګریز دهلیز په پرانستو سره به افغانستان د پاکستان له انحصار ووځي او د ایران د لارې به دوی تجارت پیل کی. هندی چارواکو ته مخودلې چې په خبرو کې به چې په هندستان کې تر سره کیږي د دریو یا د شو هیوادونو اکسپرتس یا پوهان یوې موافقې ته ورسیږي. زبر همکارا فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل لري.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ویلي چې د هندستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ حافظي ازاد ریډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل
مثلا چابهار د افغانستان تقریبا
دی وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندستان په دې موضوع کې ورګټ سوی نو دا دوه هم رسمي غونډه ته چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړی غونډه کې دوی ویلي و چې 100 میلیون ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شای هند لا ډیر پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې لستونزو خلاصي سیسی او پاکستان به نور د تګ راتک لار نه وي. په همدې حال کې شغلې حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووزي.
در افغانستان به عنوان کشور مهاد به خوشکه
دی وای د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګرځي او د پاکستان لاري د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینستون زلري، نو هر ترانزیتي لار چې خلاصيږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورت به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یو ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تیر بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډیری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر لاري هند ته ورسیږي. د ازرق شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لاري په پرانستلو سره به هندستان د غرض د منځنی اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لاري د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودی سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت روان کیږي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، افغان طالبانو تر هغې وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لکېدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسېږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړ چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښیي او ځینې کارپوهان بیا وایي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. په دې اړه ما د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې له مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجوهات څه کېدای شي.
واقعاً دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي، ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پوهېدی کړي یا مجبورې دی کړي او مذاکراتو میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورکړ چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان پې اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا هم دوی ته ویل شوی و چې داسې بیان ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نه هم چې دا خبره خو نه وه کړې چې هغوی واقعاً حاضرېږي او مذاکرات به کوي. تاسو وګورئ کله چې ملا محمد عمر مر خبر راغی هغې وخت کې دا چې ملا حسین احمد منصور د نوی امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبی وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو په حق کې نه دی. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعاً مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغوی چې طالبان رسمي توګه مانې دا ووایي که د هغې هره ډله ده چې هغې واقعاً مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت کې ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې. هغې کې بیا هغې څه شرایط وړاندې کړو مذاکرات
نشي کېدی. دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تاول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟ دې
کې شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کې خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم وختونه راغلي باندې کې. خدای دې چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنی مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، او د هغې دپاره ماحول ښه کول پکار وي. دا اوس د دې دپاره مخکې پکار دی چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه میټا کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي. نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نمائنده دی، هغه یو خبره وکړله، او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي، هغوی بله خبره وکړه.
افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دې کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي. فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دې کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف، هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی و، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي، پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په خیال باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي، نو د دې مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به د جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
ټول تخپل فلا وغړی چې نور ور باندې
دا سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
روزونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو ته یک شنبه او دوشنبه خبريږي. اوس د ایبي سندري وخت د شاولي استاد په غو کې یو په دې باندې به د غړې ختم کو. بل غړې کې بیا ز بشیر غوخ او مجید بابر تاسو سره.
Yeah.
عجب نشتا سهر ليلا غرما هدا صورتا عجب نشتا سهر ليلا